د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خپرونې مطالب: قطر او ایران په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطرناک ګڼي.
We have the same concern as the region.
موږ د سیمې ګاونډي هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو.
په کابل کې یو شمیر ښځو د طالبانو د مشر د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ.
هدف برگزاري
د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستي فرمان دی و موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو.
د کندهار د محبس زندانیان غواړي چې دوسیه ژر تر ژره وڅېړل شي.
زما سره چې خپله فیصله وسي یا زما مدیر راولي زما سره حاضر کې که بخښه ده د دې د کتاب دروي خو دې ته معلومیږي.
په کونړ کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ پرانستل شو.
موږ مهمه وګڼو چې دلته د خپل ولس کته کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړي چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
او د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د سوځول شوي سریلانکایي له قاتلانو سره به حساب کتاب کوي. په دوهمه نیمه کې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام خپرو. له هر څه مخکې په مو کړی د سات خبرونو ته دا هم د خبرونو سره ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امارات ولیعهد سره پر افغانستان خبرې کړې. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر عبید الله رامین په حق رسیدلی او د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو کاندید پر ضد مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلي بلینکن او محمد بن زاید آل نهیان پر مهمو سیمه ایزو مسایلو، دوه اړخیزو شراکتونو او د همکاریو د لا پراختیا په تړاو بحث کړی. ښاغلي بلینکن هم پر ټویټر لیکلی چې له ولیعهد محمد بن زاید سره په مهمو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړې. محمد بن زاید له 2014 کال راهیسې د متحده عربی اماراتو ټولې رسمي دولتي چارې پر مخ بیایي. د اعلامیې له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولیعهد محمد بن زاید سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي وګړو، د سفارت د کارکوونکو او دریم هیواد ته د بهرنیانو د خوندي تګ د امکان د برابرولو په خاطر د متحده عرب اماراتو د همکاریو مننه وکړه. بلینکن همداراز له افغانستان سره د متحده عربی اماراتو د بشري مرستو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیون افغانانو سره مرستې کړي. دا خبره یادې ادارې پرون په یوه ټویټ کې کړې ده. د ټویټ په اساس ملګرو ملتونو او همکارانو یې په تیرو شاوخوا 3 میاشتو کې له 1 میلیون افغانانو سره د خوړو مرسته کړې. نږدې 900 افغانانو ته یې صحي خدمات رسولي او نږدې 1,80,000 ماشومانو ته یې چې په خوارځواکۍ اخته دي خواړه رسولي. ملګرو ملتونو پر دې سربیره ټینګار کړی چې 24 میلیون افغانان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د افغانستان د څانګې مشرې ایزابیلا موساد کارلسن ویلي دي چې 24 میلیون افغانان سمدستي خوړو، صحي خدماتو، واکسین او د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی عبید الله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. ګڼو رسنیو د ښاغلي رامین مړینه د سرچینو په حواله تایید کړې ده. د ښاغلي رامین نږدې خپلوان او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرنې پخوانی وزیر عبید الله رامین وفات شوی. عبید الله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر او وروسته د ولسي جرګې په 14مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی و. د افغانستان د مویتای ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا خبره د افغانستان د مویتای د فدراسیون یو مسؤول علي ظفر عاطفي پرون ازادۍ راډیو ته وکړه.
یوسف جهانگیر قرار است مسافه حریفی از سنگاپور با میدان بره.
یوسف جهانگیر به د خپل سنگاپوری سیال په وړاندې لوبه وکړي او کچیر ته سنگاپوری لوبغاړی مات کړي نو بل پړاو ته لار پیدا کولای شي. په همدې ترتیب د جعفر لومړی لوبه هم د سه شنبه پورې له تایلندي لوبغاړي سره ده.
یوسف جهانگیر هغه افغان لوبغاړی دی چې په 2019 کال کې هم د موی تای لنړیوالو سیالیو د زیرو مډال راوړی و. دا سیالی د څلور نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوی چې د دسمبر تر یولسمې دوام کوي. مویتای د تایلند یو رزمی ورزش دی چې په ټوله نړۍ کې لکونه ځوانان پرې بخود دي. په دې ورزش کې ورزشکاران د سوکانو او لغتو ترڅنګ په زنګنونو او څنګلو هم وهل کوي. له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایی حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ. د بیلاروس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د اوکراین پوځي اتشه ته یې د بیلاروس له فرضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض سپارلی. په بیان کې راغلی چې د اوکراین اتشې ته خبر ورکړل شو چې اوکراینی لوري د نړیوالو نظامي همکاریو او د وسلو د کنټرول په برخه کې د اختلافي مسلو د حل لپاره له خبرو اترو ډډه کړې چې دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. د اوکراین د پولیساتو خدماتو یوه ویاند دا تورونه رد کړل. بیلاروس د 2000 کال انتخاباتو وروسته چې په پایله کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم مظاهرچیان سخت وځپل، له اروپایي ټولنې او لویدیځ سره په سختو ډیپلوماتیکو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوی. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیارخي افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدېدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیان وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې د دوی په وینا فاشستان او خیارخي افراطیان ځانونه کاندید کړي. د فاشستانو د مخالفې ډلې وویان سایمن دوتل فرانس پرس خبري اژانس ته وویل
موږ دوی ته هېڅ ځای نشو سپارلی، د هغوی مفکورې پاکې نه دي، له کرکې ډکې دي. د دې کرکې په خلاف موږ ګڼ خلک سره راټولوو چې وښیو چې موږ د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د کډوالۍ لپاره مبارزه کوو.
اریک زیمور درې شپېته کلن سیاسي ژورنالیست دی چې رسمن د فرانسې د راتلونکي اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپله کاندیداتوري اعلان کړې. د هغه د کمپاین د لومړنۍ غونډې پر مهال د مظاهرچیانو او امنیتي ګاردانو ترمنځ اخوډب وشو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې ټپیان شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمنو اوریدونکو، دا د اوس ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع را اخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ایران ته تللی او د افغانستان پر روان وضعیت له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. میرمن میتن نوتسن په تهران کې د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له مشر عباس عراقچی سره کتلی. بلې خوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو دوام د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک بللی. د موضوع جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې واورئ.
ټولنیز، اقتصادي کړکیچا او امنیتي ګواښونه هغه عمده مسایل دي چې دا وروستي څو وخته د افغانستان له نوم سره تړلي بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله میتا نوتسن تهران ته تللی او د یکشنبې په ورځ په پاسنۍ عمده مسلو او بشري مرستو باندې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په دې تړاو یو راپور ورکړی. د راپور له مخې میرمن میتا نوتسن د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له منشي سید عباس عراقچی سره د افغانستان پر روان وضعیت، له هغې ډلې امنیتي اندېښنو، داعش او د افغانستان پر راتلونکي حکومتولۍ بحث کړی. ایران په افغانستان کې د داعش له مخ په زیاتېدونکي فعالیت تل اندېښنه ښودلې او په مهارولو باندې ټینګار کړی دی. همداراز ایراني چارواکو څه وخت مخکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې په ترسره کولو سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی. هغه دریځ چې دوی آن د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم پرې ټینګار درلود. ایرنا د عراقچی په حواله زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی چې د دغه هیواد او له ایران سره د پولو امنیت ډاډمن کړي. ایرنا لیکلي عراقچی د ملګرو ملتونو استازي اغلی نوټسن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان اهمیت ته په کتو ایران یو ځانګړی استازی هم ورته ټاکلی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما تهران ته د اغلې میتا نوتسن په سفر باندې د دې راپور تر لیکلو څه اعلامیه نه ده ورکړې، خو ایرنا اژانس د اغلې نوتسن په حواله له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې په جدي مرستو ټینګار کړی. په تېره بیا د ژمي په رارسېدو چې د اړمنو افغانانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی.
د افغانستان روان بشري اقتصادي کړکیچ او امنیتی تهدیدونه دا اونۍ په یو بل نړیوال مجلس کې امیات شول. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د مدیترانې ډیالوګ ته په وینا کې چې په افغانستان باندې متمرکز و، په دغه هیواد کې روان کړکیچ او امنیتي ګواښونه د سختې اندېښنې وړ وبلل. موږ د سیمې ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو. زه باور یم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ګواښ به په ټولو هیوادونو خطرناکه اغېزې ولري. نو زه فکر کوم دا باید یوه موقع وګڼل شي چې موږ ټول سره یو شو او د افغانانو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړو. آل ثانی وویل د اګست په نیمایي کې د تېر حکومت سقوط او د طالبانو بیا واکمنېدل ټول حیران کړل او مختګ لارې ټولو ته مبهمه کړه. د قطر دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار کړی چې بشري مرستې باید سیاسي ونه ګرځول شي او اړمنو افغانانو ته په وخت ورسول شي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه هیواد له اقتصادي کړکیچونو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. له بلې خوا که څه هم طالبان د داعش خطر کم لاس نیسي، خو د کابل هوایي ډګر، د کندوز او کندهار د شیعهګانو په جوماتونو باندې خونړي بریدونه او ځینې نورې وړې بمې چاودنې چې داعش یې مسؤلیت منلی، په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمیر ښځینه فعالانو پرون د ښځو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی وویل د افغانستان ښځې مینځې نه دي او باید د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. دوی په یوه غونډه کې هم دراز یادونه وکړه چې د طالبانو لخوا د ښځو حقونه باید یوازې په واده پورې محدود نه شي، بلکې د دوی په وینا اسلام ښځې له کار او زده کړې نه دي منع کړي او دوی ته هم باید دا حق ورکړل شي. دوی زیاتوي چې طالبان باید د ښځو ټول حقوق یوازې په مهر او د واده په اړه د دوی په خوښې پورې محدود نه کړي. د ښځو په اړه د طالبانو د لوی مشر په فرمان کې تر ډیره د واده اړوند مسایلو باندې تمرکز شوی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د غبرګونونو په دوام یو شمیر فعال ښځو په کابل کې په دې اړه خپل دریس ښودلی. دوی وایي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو ښځو اړتیاو ته پام نه ده شوی او افغان ښځې او نجونې لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د دې غونډې یو ګډونواله هدا خاموش وایي
هدف برگزاری
د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستای فرمان دی و موږ خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسو. د ښځو حقونه، کار، زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود شي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري، دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو درتنونکو په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جمعې په ورځ د فرمان لخبري د ورسې ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعاله پروانه ابراهیم خیل هم وایي ښځې او نجونې ډیر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
موږ ډیر حقونه لرو چې باید په اړه یې بحث وشي. کاشکې ملا هبت الله د ښځو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو په اړه خبرې کړې وای او خپل اعلامیه کې دا هم لیکلی وای ځکه بې سواده ټولنه ثبات نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. که څه هم ټام ویسټ دا فرمان ستایلی، خو زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر څه ته اړتیا شته. دې غونډې یوه بله ګډونواله صفیه اکبری وایي ښځې له زده کړې او کار سربیره سیاسي مشارکت هم غواړي.
د اسلامي امارت په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې ښځې دې په زور واده او بدو کې نه ورکول کېږي. ښځینه باید په دې دوو حقونو پورې محدود شي. موږ د سیاسي مشارکت، زده کړې او کار حق هم لرو.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریز هم ولرو، خو وایاندویانو یې زموږ له ډیرو اړیکو سره سره ځواب رانه کړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو په دې فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول، په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته یې نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خواهی په مهر او میراث کې د هغوی حق ثابت یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمیره لري. د مخکنی جمهوری نظام پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالی او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه پر خپل وخت نه سیړي. دوی شکایت کوي چې لڅو میاشتو رئیس په زندان کې ساتل کیږي خو لای هم دوسیه محکمې ته نه دی استول شوی. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې ډیر ژر به دا ستونزه وره شي او د دې زندانیانو دوسیه به وڅیړل شي.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنایي بلاک زندانیان وایي لمیاشتو رئیس د طالبان حکومت قضیه نه دی چیړلې او له محکمې پرته په زندان کې دی. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي ترڅو د دوی قضیه په وخت وڅیړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مر مخ ګرسوي چې ته اد نه وجاري زمر سره یې خپل فیصله وسی یا جزما مدوی راول زما سره حاضر کی که بخښه ده د دې د کتاب دروي او دې ته معلومیږي و دې می بخښ خپل بچان ته میلا کی تر وسه مینه کید معلوم دي نه میشه معلوم دي دغه مینو نسم میاشته زما غوښتنه ده چې مر بالا الهی نور میان ختم دی یو پلان بغه ما بس کی ځان حل کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي اجي جاری دي مارکس ته ورته کشي دي مینه دا نو سم نش 200 بوتي نه ضرب شوی دي نو نس میاشي ما بس تیر کړی زما بچان ته زما اکټین ورک نور دي زمرسم بس ته قران مطابق پیسہ زما سره.
د اسد الله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستی دي او د بند مدای پای ته رسیدلې خو قضیه لا هم نه دي چیرل سی.
باید دا قضیه داسې زموږ پوښتنه وسي از موږ مخالفین هغه سړی چې زما سره دا ول لري هغه راوغاړي چې وروره دا سړی سره ته څه لري د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ داسې مې دغې سړی دی وروره یخ مې کېږي ګولۍ خورم پښې مې درد کوي وروره شپې ته سهار لکه مایې غړم. نو زموږ د دغه اسلامي عمارت څخه دغه مو غوښتنه ده وروره چې یو سړی راسي پرس خو باس خاص وکړي حق نه حق سره جلا کړي نه نه مې قتل کړی دی نه مې غلا کړی نه مې جنګ کړی نه مې ټکر کړی هېڅ سرپ یو د لورکی موضوع می د لور می اخلو تر کړي وروره بس په دغه لور باندې راوستلم وروره دغه ناس زوی می مر سره دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نتیړلو په برخه کې ستونزې منی او وایي چې د زندانیانو عریضه تر لاسه کړی او یو ځانګړي کمیټه ته دند سپارلې ترڅو د زندانیانو ټولې قضیه په سم ډول وڅېړي.
نه دې بار کې می پرون لا مجلس وکي چې حکم قضيه پاته دي مرتدا خاص کړی دغه لپاره یو کمیټه د علماء جوړ شو ان شاء الله دغه قضيه به سره نکیش هیڅ نه ورکوټول.
طالبانو دا غسپنی مایکی پر افغانستان د واک تر لاسه کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بنديان آزاد کړل خو د دوی د زندانونو یو شمیر بنديان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بنديانو په وینا قضیه په وخت نه چړل کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو اوري چې د سهار لوو د مخام تر وو ورځې دی اونې خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام ل وو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ لوروستیو حالاتو سم دستي خبر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د کابل د هوایي ډګر په څنډه کې پر یو کور د امریکایي ځواکونو لخوا په هوایي برید کې د لسو ملکی افغانانو وژل یو تیروتنه او یو خواشینونکی عمل بللی. لوید آستن په ریګن بنسټ کې په یو غونډه کې د کابل له هوایي ډګره د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د استلو په اړه په څرګندونو کې د برید ته اشاره وکړه. ایمل چې د کورنۍ لسغړې په دې برید کې له لاسه ورکړي وایي امریکایي چارواکو له دوی سره کړي ژمنې نه دي عملي کړي.
وری اولی در دیوار تمام په خون شهدا یکسان شده بود و ما نه تانستیم که دیگه به خانه یا به او محل که سابق بود محل پدری ما بود اونجا زندگی کنیم.
داده ملغک دی هغه د اگست میاشتې په 9 نیټه مازدیګر 4:15 خپل کوچنی لور شپږ وریرونه یو خورین د ماما لمسیانو او ورور په شمول چې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و د کابل هوایی ډګر تر څیرمه د امریکایي ځواکونو هوایی برید کې له لاسه ورکړل. ایمل وایي که څه هم امریکا ژمنه کړې وه چې د دې کورنۍ ټول غړي امریکا ته انتقالوي خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی.
مک بیگونا کسانو هیچ چاتمو ضرر نه رسیدله هغه داوی چې هغه کړي وی زموږ لپاره بی ارزښت وي او ان په ذهن کې مو هم هغه سي سنو.
اوس د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د ملي دفاع په بنسټ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کابل هوایی ډګر تر څیرمه د دې هیواد د ځواکونو لخوا هوایی برید کې د لسو بېګنا افغانانو وژل کېدو ته په اشارې وایي.
زه له دې واقعیت څخه خوشین یم چې خپل دیارلس غوره کسان مو په ویګیټ کې له لاسه ورکړل. زه خوشین یم چې په یو اشتباه برید کې مو لس ملکي وګړي له لاسه ورکړل. دا هغه پویلو زه غواړم دا ډاډ هم ترلاسه کړم چې موږ نه باید دا واقعیت هم هیر کړو چې امریکایي ځواکونو په ولسو ورځو کې 1,24,000 کسان له افغانستان څخه وویستل. زه فکر کوم چې امریکا او یا هم نړۍ ته دا وویل سي چې دوی ستر کار ترسره کړي او هره ورځ یې ترسره کوي.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افق هاخوا به بریدونه دوام لري که نه چوپتیا غوره او ځواب نه لري. د اگست میاشتې په شپږویشتمه د دوو ځانمرګو بریدونو په پایله کې چې وروسته یې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه د دیارلس امریکایي ځواکونو په شمول لږ تر لږه 102 تنه ووژل شول. له دې بریدونو څلور ورځې وروسته د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال لس افغان ملکي وګړي ووژل شول. د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابی وایي له افغانستان د تخلیه پر مهال د کار فشار او د استخباراتي اطلاعات او اشتباه د دې لامل شوه چې امریکایي ځواکونه له تیروتنې سره مخ شي.
ما په آن هغه مروج پروسی چې د یو اطلاع د تدقیق لپاره وکیدای شي د ورخطۍ له وجه هغه پروسس شوی نو او دا حمله وشو چې د ملکي وګړو د تلفات سبب وګرځېده. د امریکا دفاع وزارت هم دعوا منله چې دا یو سهوه عملیات و.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له دې وړاندې ویلي وو امریکا خپل هغه اهدافو ته چې د القاعدي ځپل او د هغو ډلو پر ضد مبارزه چې امریکا ته په مستقیم ډول تهدید دي رسیدلې ده. تر دې وړاندې د امریکایي ځواکونو قمندان کنت مکنزي د کابل هوایي ډګر تر څنګ د ملکي وګړو په کور د دې هیواد د ځواکونو لخوا د هوایي برید له ارزونې وروسته اعتراف کړی و چې دغه برید یوه تېروتنه وه او بخښنه یې وغوښتله.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. پخوا به د مصنوعي پښو او لاسونو د جوړولو مرکز هلته نه و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا د قراردادونو د پای ته رسیدو له کبله بند و. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و، نو دوی به په نشت پیسو په یو کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل. خو اوس چې ورته یو ځل بیا د مرکز پرانستل کېږي دوی خوښ دي.
په کونړ کې هغو معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې پښې او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص ازادي رادیو ته وویل
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت نه ترسره کېده او د خپل علاج او د مصنوعي اعضاء ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل، خصوصا ننګرهار ته. په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼل چې دلته د خپل ولس کړېدلې ضرورېدلې ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور وسانتیو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللې، نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی. وایي
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي
مننه ته کوم چې د کونړ ولایت تراغل دا او د مسنی ازاوی او ته جوړی لاسونه پخې او نبیان تانسی ورکی ویلچر یا دنګوری جلابی داسې ډېر نور شیونه چې فزیکي حرکت چې معلول په حرکت راولي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا 10,000 کسان معلول شوي چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو پخو او نور وړوندو وسایلو ته زیاتارته لري.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو، تر سره اوسې د دې خبرونې په دوهمنی مای کې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام لرو. دا شپه په مخړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنې ته چې اسد الله لودین چمتو کړي.
مل انلاین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو په تړاو یو لیکنه خبره کړې ده. پالیکنه کې راغلی کله چې د امریکا د دفاع وزیر وپختل شو چې له افغانستانه د ځواکونو پر وټلو پخېمانه نه دی، تر لاندې چپتیا او ماکس روسته یو ویل چې هغه د کابل هوایي ډګر کې د 14 امریکایانو او همدې سیمې ته نږدې د 10 افغانانو پر وژنه خواشینې دی. لوید آستن له افغانستانه د خپل پوځیانو د استلو د روسي ورځو په اړه د خبرې په کالیفورنیا کې د ریګان ملي دفاع ټولنې په یو بحث کې کړی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو په ورستي ورځو کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه داعش بریدونه وکړل چې د شاوخوا 1.5 افغانانو په ګډون 14 امریکایان هم پکې ووژل شول. له همدې برید وروسته د امریکا بي پيلوټ الوتکې هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور بمباري وکړه چې 10 ملکیان ووژل. امریکا هغه مهال وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش غړي په نخښه کړي، خو وروسته څرګند شو چې قربانیان ټول ملکیان او د یوې کورنۍ غړي دي. مل انلاین په خپل لیکنه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د قانونو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې یو مقاله خبره کړې. د مقالې په پایل کې راغلي د چین د قانونو ډلې د افغانستان د لیتیم او مسو په برخه کې پر څېړنه لګیا دي چې د پانګونې فرصتونه پکې وګوري. ورځپاڼې په کابل کې د ولوړپوري چارواکي په حواله چې نومې نه دی یاد شوی لیکلي د چین د قانونو د صنعت استازو په ورستیو کې افغانستان ته سفر هم کړی. په مقاله کې راغلي چین د اگست له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو لار غوره کړې او په هغو لمړنیو هیوادونو کې دی چې افغانستان ته بشري مرستې استولي. ورځپاڼې د سنگاپور ملي پوهنتون د یوې متخصصې کلودیا چیا په حواله لیکلي پرمختللي اقتصادونه هڅه کوي چې د لیتیم او مسو سرچینو ته لاسرسی ولري. دا دواړه سرچینې په افغانستان کې شته. پر نورو برخو سربیره له دې معدنیاتو څخه د برېښنایي موټرو او زیراکو ټلیفونونو په بیټریو کې هم کار اخیستل کیږي. چین 2008 کال کې د افغانستان د عینکو مس د اکتشاف او کیندنې تړون هم لاسلیک کړ، خو په ظاهره د تخنیکی او امنیتی ستونزو له کبله دغه چاره وزنډیده او د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو وویل چې پر دې تړون لسره غور کوي.
د چارمغز په نوم د ماشومانو لپاره ګرځنده کتابتون په کابل ښار کې بیا خپل فعالیت پیل کړ. د کتابتون مسؤلان وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته خپل فعالیت درولای وو، خو روانو ناخوالو په ځانګړي ډول د ماشومانو پر وړاندې یو شمیر نابرابریو دوی اړ کړل چې یو ځل بیا خپل فعالیت پیل کړي. له کابل د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل د ماشومان لپاره د چارمغز په نوم ګرځند کتابتون خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځند کتابتون شاوخوا 15 کارکونکي مېرمنې دي. د ماشومان لپاره د دې کتابتون بنسټ ایښودونکو فرشته کریم ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره یې هوکړه کړې چې د ټول خزینه کارکونکو په ګډون خپل فعالیت پیل کړي.
موږ چارمغز د دې لپاره پرانیسته چې افغان ماشومان له بل هر وخت څخه اوس په سخته کې دي. فقر او د ماشومان روحي حالت دوی په سخته کې اچولي. موږ فکر وکړ چې موږ فعالیت له بل هر وخت څخه اوس زیات مهم دی.
چارمغز په لوی موټر کې د ماشومانو لپاره لرنګ رنگ کتابونو جوړ ګرځند کتابتون دی. دغه کتابتون د جوړیدو انګیزه په 2013 کال کې پیدا شوه. دغه ګرځند کتابتون په واټونو کې د وړو ماشومانو لپاره د لیک او لوست ترڅنګ رسامي او گیمونه هم ورزده کوي. د چارمغز د مسولینو په وینا په دې ګرځند کتابتون کې د ماشومانو لپاره یو مشاور هم ناست وی چې د ماشومانو د روحي درملنې په مخه مشورې ورکوي. د چارمغز ګرځند کتابتون مرستيال سیام برکتی وای دغه ګام د ماشوم د روخان راتلونکو لپاره پورته شو.
شوی دی.
چارمغز خپل فعالیتونه په 2013 کال کې پایل کړل چې موږ یو سیاره کتابتون درلود او ماشومان ته هر ورځ خونیز خدمات وړاندې کول. 2019 کال کې موږ وکړای شو چې یو بل سیار کتابتون جوړ کړو او اوس مهال موږ 15 سیار کتابتون لرو چې د کابل ولایت مختلف ناحیو کې ماشومان ته آموزشي او کتابخانه خدمات وړاندې کوي.
ښاغلی برکتی وایي افغان ماشومان اوس له هر بل وخت څخه روحي آرامښت ته اړتیا لري. د دغه کتابتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چارمغز هره ورځ 8 بجې خپل 15 ګرځنده څانګې د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې د ماشومانو لپاره چمتو کوي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل دی چې د ماشومانو د لیک او لوست لپاره داسې ګام پورته کیږي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ، 8:30 دي. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړې. ښاغلی بلینکن پر ټویټر لیکلی چې له ولیعهد محمد بن زاید آل ثانی سره یې آل نهیان سره یې وبښئ پر مهمو سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې ملګرو ملتونو او همکارو مؤسسو یې د 2020 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. د افغانستان د مویټای د ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویټای په نړیوال جام کې برخه اخلي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښي اړخ افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدېدو پر ضد مظاهره وکړه. او له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایي حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ او د بیلاروس له فضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض ور وسپاره. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د ورکو عزیزانو پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو د شیبه د راپورونو برخه ته دوام ورکو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې د وژل شوی سریلانکایي وګړي په حق کې به عدالت حتمن تطبیقیږي. عمران خان په دې تړاو د سریلانکا له ولسمشر سره خبرې کړې. عمران خان د دې خبرو په اړه په یو ټویټ کې ویلي چې د سریلانکا له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستاني ولس د غصې او شرم څرګندونه کړې. سفیولا ستانکزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
عمران خان وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د رامنځته شوي دې پیښې په اړه له سریلانکایي ولسمشر سره د خبرو پر مهال د پاکستاني ولس د غوسې او شرم څرګندونه کړې. عمران خان د دسمبر پر 14 په ټویټر لیکلي چې له سریلانکایي ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا سره په متحده عرب اماراتو کې خبرې کړې. عمران خان زیاته کړې، ما هغه خبر کړ چې تر 100 زیات کسان نیول شوي او له هغوی سره به سخت قانوني چلند کیږي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د دسمبر پر 14 په ټویټر لیکلي چې د پاکستان په سیالکوټ کې رامنځته شوی پیښې ډېر اندېښمن کړی. نوموړي لیکلي د سریلانکا ولس باور لري چې عمران خان او د هغه حکومت به د انصاف ورکړه او پاکستان کې د پاتې سریلانکایي کارګرانو خوندیتوب باوري کړي. عمران خان تر دې وړاندې د دسمبر په 3 په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د پیښې د پلټنو په خپله څارنه کوي او په پیښه کې ښکېلو کسانو ته به له قانون سره سم سخته سزا ورکول کیږي. دا له هغه وروسته چې د دسمبر پر 3 د پنجاب په سیالکوټ کې وي پارې لیډلې د سریلانکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکول وواژه او بیا یې د هغه مړی وسوځاوه. د سیالکوټ پولیسو خبرانو ته ویلي چې وژل شوی کس پریانتا کومارا د سریلانکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کاوه. پولیسو تر سلو زیات کسان نیولي چې پکې اصلي تورن فرحان ادریس هم شامل دی. قهرجنو کارګرانو تور پورې کړی و چې سریلانکایي کس مذهب ته سپکاوی کړی و، نو ځکه دوی سزا ورکړه. خو پولیس وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې ثابته کړي پریانتا مذهب ته سپکاوی کړی وي. د راجکو کمپنۍ مخته یوه ډله فعالان بیا د سریلانکایي وګړي پریانتا د درنښت لپاره ټول شوي وو. د دوی له ډلې د سیالکوډ سوداګرۍ د خونې یو غړي عمیر امین فرانس پرس ته وویل،
یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے انتہائی قابل مذمت ہے.
دا پیخه د ډیری غندنې وړ ده. زه وایم چې دا د سیالکوټ په تاریخ کې توره ورځ ده. سریلانکا زموږ دوست دی او موږ په دې غمجنه پیخه کې د دوی په درد شریک یو. د دې پیخې غندنه کافي نه ده. فکر کوم چې مجرمینو ته په کافي اندازه سزا نه ورکول کیږي، ځکه هم دوی د دغسې کارونو جرات پیدا کوي. پاکستان کې تر دې مخکې هم د مذهب او دین د سپکاوي په تور یو شمېر کسان د پارېدلو خلکو لخوا وهل ټکول شوي او ان مړ شوي دي. یوه لویه بېلګه د ځوان پښتون مشال خان وه چې د 2018 کال د اپریل په 14 د عبدالولي خان پوهنتون قهرجنو محصلینو مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو وهلو مړ کړ. پولیسو تر څېړنو وروسته اعلان کړ چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او دوی په دې تړاو کوم ثبوت نه دی پیدا کړی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د روانې او ساعته خپرونې په وروستیو دقیقو کې یو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د ورکو عزیزانو خپرونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. وروره، دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري. وروره، رکشا ووهلي، بل موټر سره ټکر وکړي، انډیواله نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي، نور سره خبره کوي شي وهي دیم ټکی دیم درته وایي نه ورکوم تاوان درته لاس اخلاص چې هر څه کوي وکوه. وروره، سهل د موټر باندې پیږي نه ډرایوري تنه، کله رکشا ووهي، کله موټر سکل ووهي، کله بایسکل ووهي، پیږي نه ظلم هم کوي وهلم. بیا بالایی ډرایور وهي، بالایی رکشاوان وهي، محمد مندوی نه تاوان ورکې نه ښه نه بد، همداسې موټر چالانه ایزي درنه. وروره، چاته وژاړو، چاته چاته فریاد وکړو.
محترم ازو سنگی هلمند ولایت سنگین ولسوالی سره مزید 24 په تماس کیم. دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر کمانډان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک تاسو پاتې کیږي. د نوملیکنه دا د هر چلی د هر و دروازې ته ورولې حالت نمان نشته کې. هر کمانډان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا یې. ما دا ویره ده تاسو څنګه ده چې دا ما سلام نه چرکی او سلام په احترام.
د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چګنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست ده دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم ژوند دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورتونه چې موږ سازه او دې ایر پسستې سره زمونږ پاسپورتونه جوړیږي او کو واسطه ضربې رښت مساوی د کار سره کچې ته داونه بیا پاسپورت په زر تازه دي د ک پاسپورت ساز کو به ویزی په افغانستان کې د غشان دي کار نشته جون نشته دی ګرانې نه دی ورس پورس بني څومره ګوندی مملکې دي چار ساتره نسیم خردارو نغزن ترونه تا کړې دي او پاسپورتونه وې چې سره نه نن پېزما مریضان ته پاتې دي سخه لا کې ته مریضان پاتې دي که غل پاسپورت جوړې په 2 میاشتې کې پاسپورت جوړیږي نه چې په 2 میاشتې کې پاسپورت تاسو په 2 میاشتې کې ویزا نشواله نو چالو 15 میاشتې خبر رسیږي نو مریض څنګه کېږي خپل جون د لاسه ورکړي دا د چا د لاسه دا موږ سره کې کوم ګوندی ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې موږ دغه څه هم نشو کولای. سلام ګلدین چکنور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پتیرا بیا دور کو سو عزیزانو د خبرونی ګرانو ګډونکو ته سلامونه او شه چار ستاسو د بشپړې روغتیا او سلامتی په هیله درن ورځې دغه پروګرام چې بیا هم ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. لکه د تل غوندې په دې اونۍ کې هم ستاسو د خوا موږ ته هغه پیغامونه چې په هغو کې د خپلو ورکو شویو خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوئ موږ ته را رسېدلی دي. خو د پیدا شویو کسانو په هکله په دې هفته کې هم موږ ته کوم پیغام نه و را رسېدلی، نو په دې هیله چې په راتلونکو ورځو کې په دې برخه کې هم ستاسو د خوا د خوشي خبر یعنې د کوم چا د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو په هکله پیغامونه موږ ته را ورسېږي. د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو په هغو پیغامونو سره پیلوو چې تاسو په هغه کې د خپلو عزیزانو لټونه کوئ.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ازادي راډیو څخه دا خواهش لرم د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د کلي څخه زحمت درکوم. زما یو زوی دی، زه نصیر نومیږم. زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه، په هر نامه چې کینوم اړولی د هر ورور دار انډیواله سره چې یې ما ته دې په دغه نمبر زنګ وی. زه ډېر پسې سرګردانه یم. شپر و شپر دوا شپاگ و شپر نه دوا ور شپر و سلام په احترام.
سلام علیکم. مړی رکشه وی عزیز دی د احسان الله په نامه دی د کندهار. که تاسې موندلی وی دا اعتراض درم یو شپر و سوه. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، ستاسو په پیغام کې ستاسو د ټلیفون شمیره سمه نه و ثبت شوی، نو ځکه ما په کمپیوټر کې ستاسو د ټلیفون هغه شمیره پیدا کړه چې تاسو د هغه لارې زموږ سره تماس نیولې وو. چې دغه شمیره زه دلته ذکر کوم: 0300020. شمیره بیا تکراروم: 0300020. بل دا چې تاسو خپل نوم هم نو ذکر کړی، نو بهتر بداوی چې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم، د ورکسیوي کس نوم او خپل شمیره په واضح ډول ووایست. مننه.
السلام علیکم. نصیب رحمان یم د لغمان ولایت نه. تاسو سره اړیکه نیولې. زموږ یو تن اوخه نوم یې سید محمد دا د محمد غنی زوی دا د لغمان ولایت کلینګار ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړ او نظر کښه دا کار چاته دغه کسر معلومات نو زموږ سره د انساني هم د مخې په لاندې شمیرو اړیکه کوي. چې داړي کشمیري د 0 9 5 3 8 9 بل شمیره د 0 8 5 2 4 8. ټلیفون شمیره بیا ته کوم 0 8 5 3 8 9 او بل شمیره 0 8 5 2 4 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و آزادی رادیو ته دا پیغام پیژدم چې زما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 3 کاله کیږي ورکسوی دی د کندهار د ولایت د جریدې ولسوالۍ د ناجی د کلی. عمر یې تقریبا 3 کاله دی. په تنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی، یعنی طالب دی، سبقان وایي او ډیر چالاک او بیدار هلک دی. او پر یو د دوه باخدانو چپه باخو کې رسته باخو باندې د کلدانې چپ دی. شری ورته ځیر سي ورته وګوري شنه یې تک د کلدانې معلومیږي. هر مسلمان ورو کې پاک معلومات لري او دغه څلور شمیرې د مصر تماس ونیسي. یې سم شماره: 0 0 0 1 3 2 5 6. سلام. 0 0 3 1 1 1 2 9 اتصالات: 0 0 8 2 5 9 2 4 2 5. اریبا: 0 2 5 9 5 6 2 2. و سلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه چې موږ پیغام رسوي.
بله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق د ملا عمر خونځی د حاجی ملا واشاخ المسی دی د جوزجان ولایت دی د قوشتی د ولسوالۍ د ترمن ولدی د کلی دی نامبردار دا تقریبا اته میاشتې کېږي زموږ سره غراکه دی. نشانې یې دغه دی چې پر اسلس معیوبه دی، د اسلس پر بندو باندې زخمونه لري، پر سنګل باندې زخمونه لري، ګوتې چنډک دي. نو دغه کېږي چې عمارت د مسؤلینو یا د عمارت اسلامي د یو چا سره بندي هم دلته مهربانۍ اما د قبله موږ ته خبر راکړي، او که هر ور ته معلوم وي هم دې موږ ته خبر راکړي. مهرباني به وي خپله جایزه جن واخلي، شیرینی جن واخلي، موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ ووهي. 0-9-5-3-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ده او د پروګرام د چلوون کې توای روشان سره سم دا یله ده چې د غزما پیغام نشر کی او په خپل پروګرام کې راولي والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون
ګلیا السلام علیکم زه محمد خالق ته زابل ولایت شمزود ولسوالۍ د سپینه د کلی اوسیدونکی یم زه د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې د غزما پیغام نشر کی موږ سړی په نامه د هاشم خان 55 کاله عمر لري څلور میاشتې کېږي چې د کوره نه درکه ده واړه واړه ماشومان یوه ښځه یې پاته ده په نارو په بغارو دي هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دې ماته زنګ ووي د خدای دپاره 0 1 1 2 4 4 یوه شماره بله 0 1 1 1 1 2 4 یوه شماره 0 1 1 1 2 4 4 بله شماره 0 1 1 1 2 4 4 هر ورور مسلمان ته په دا اړه معلومات چې دا شماره دې موږ ته زنګ ووایي کله په چاندا پسې ده په لابه پسه باندې ګوشي د پلار نوم یې روزي خان ده د یو جک سړی د ګوش سړی پر دا شمارو چې د خدای لپاره موږ ته زنګ وو او د ازادي راډیو د خیله کوز داد ما پیغام نشر کې وسلم
السلام علیکم زه خنزاد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم ما یو ځای دی چې صدا نومېږي د دیارلس ولس کال په شاوخوا دی دا څلور میاشت کېږي چې د کور څخه برکه چې هر مسلمان ورور ته د دغه صدا په اړه معلومات وي یا ورسره وي په دغه لمبه دې ما ته زنګ وشي 0 1 0 0 1 0 3 2 2 8 4 1 1 شماره یار بیا تکرار 0 1 0 3 2 8 4 1 1 مننه
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو سلامونه هم دغه وخت په خیر زه خاکسار هوستایم له ګلابونو خوست له څخه پیغام پرګدمه زما یو رکشوي دوست په نوم د حبیب د فلار نوم یې محمد جواد دی د وختل چې خارج خیوات ترکیه ته په کاچاک باندې لاړ شي رسته تماز لري نیمروز ولایت څخه په کورنۍ سره نیولې وو لاغه ورسته څلور کال کېږي چې نظر کده کار چته پاکه معلومات په دیش نه را اړي کوي سي روشان شماره د ټلیفون او واتس اپ 0 1 1 0 1 1 1 د شماره تکرار 0 2 9 8 1 8 1 یعنی 0 1 1 1 1 1 درې واره 1 0 1 1 درې واره تر بیا خو وختونه خکسار خوستای
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه خدای دې کې تیار یم تاسو شایف السلام علیکم ټول اوریدونکو ته زما یو دوست ورته د سہیل احمد په نوم کې څوک اړه معلومات لري نو هغه د کیسه سره په حمله غشمیره اړیکه ونی سي 0 1 9 0 9 8 0 8 د شمیره تکرار 0 1 9 9 0 9 8 0 1 8 او یا هم بلش میره 0 1 0 0 3 4
پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
سلامونه ونی کیلی رادیو ورکسو ازان ټول پروگرام ته کومه له شبا ز جام پر دی د هلمند ولایت وسیدونکی زما د کاکا زوی چې حضرت الله نمیر د زلا کا زوی د کم از کم درې میاشتې د خپل کور نه درکته وي څوار نس کال عمر لري فلم کالی پتان دی نو هر مسلمان وروته کې په هره معلومات وي یعنې د خپل ځاغ لري نو زما تر دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسم د سیو شمیره ده صفر و صفر پنځه دوه واره دوې درې دوه صفر پنځه دوه اتصالات شمیره ده صفر و درې یو شپږ نه اووه اته پنځه دوه پنځه.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سورینکوټ د خانکې سیمه اوسېدونکی دی، دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مست دې په دغه شمېرو زنګ ووهي صفر اووه صفر درې صفر پنځه اووه څلور څلور پنځه اوله شمېره صفر اووه اته دوه نه شپږ شپږ څلور صفر پنځه اوله شمېره صفر اووه دوه اته یو اته نه څلور اته یو نړیک شمېرې ځل بیا صفر اویا دېرش اووه پنځه څلور سوه پنځه څلوېښت صفر اته اویا نهویشت شپږ شپېته څلور سوه پنځه صفر دوه اویا یو اتیا نه اتیا څلور سوه یو اتیا. سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم، دا آزادی رادیو په درمن اورېدونکو رشید الله باور یم له خوست ولایت. ملګرو زما یو ملګری دور می نصر الدین چې تقریبا د درې کال کېږي ورک شوی دی، کاسته معلومات کېږي به ماته په دې شماره زنګ وکړي صحیح ده صفر اووه سوه دېرش نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا او بهره ده صفر اووه سوه نوي نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا شماره بیا تکراروم صفر اووه سوه دېرش نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا او صفر اووه سوه نوي نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا. ملګرو خدای دې چې تاسو ماته زنګ وکړي او په دې اړه معلومات راکړي نو سپین تاسو ښه وخت واړم کومه مخه.
هر السلام علیکم، د دې ولایت واشه د وایو له سوالې څخه زنګ درته وایي. زما یو ورور دی چې ناتره کسوي تقریبا نه میاشتې کېږي، ګل محمد میمیزی د شایدی ناکازوی چې لس میاشتې کېږي ناتره کدی. زما دغه د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر څلور یو شپېته څلور سوه اویا شپږ صفر اووه صفر څلور یو شپېته څلور سوه اویا شپږ دغه مې د ټلیفون شمېره ده. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو مسلمانانو عزتمنو، زما یو ورور د سالی محمد په نامه ورک سي پلار نومې نظرګل ده په قوم لزی ده دا چوپان په ولسوالۍ کې د کاریز په سیمه کې ورک شو. د روزې د دا تېرې روزې د دیارلسم روزه یې په خوله وه. نو که چا معلومات ترلاسه کړي یا په ځای کې یا په کوچې کې یا یو ځای شته یې یا یو ځای باغوان یې یا یو ځای له مجاهدینو سره په یو ځای کې یې، نو په دغو شپېرو د مست معلومات راکړي. د حاجي سید نور نمبر صفر اویا نه پنځوس او دیر سنور سو اولس یا سپر اویا نتنزوس شپو دیر سنور سو اولس. بل نمبر چیزما د مولوی محمدی وست پنامه چیز آغاز ما برادر ده سپر اویا ندیر یو اویا سنور سو ننس بیا سپر اویا ندیر یو اویا سنور سو ننس. او دریم نمبر امام ارگل احون پنامه صفر اویا څلېرویس نه شپېته یو سل و دیارلس صفر اویا څلېرویس نه شپېته یو سل و دیارلس. که هر چا یا مړ یا ژوندی یو درک په لاس راکړي پنځوس زره روپۍ جائزه هم ورکول کیم و باب السلام علیکم پر خدای نسپارم خدای نمل.
السلام علیکم زفین زلا انسم بغلمندی لا تنه اشتراک د خدمت او د مامازی ریو کال کیچ نه درک د نیمه شریف لاری د سار نیمه عبد القیوم دی ولا سکان عمر لی هر سوت یفعل ما ما پریز ناصر پر دوغ دروش می راړی کو نس چات وان د سین شمره صفر الیا گیش و تین زوس سلور سوت تین زوس سلیش او اتصالات شمره صفر ات الیا نیمش شکوش پته سلور سوت تین زوس سلیش او روشن شمره صفر دو الیا یو اتیا
نا اکیا فلوس سو یو اکیا دو دو سید محمد دو کنر رو دوید پایشی ما یو ترزیو چی مبارک شانو میگی و رکتی دا دری چلو خاله کیگی چا تا پدیش علا پا تا یه من تا پدیش میرا زنگوش چی پر اویه شپک سالویت مازا و یو نوی اتا دیش خال شیرینی دی تر لاسه که او من تا دی زنگوش.
السلام علیکم کمشان ده هلمند ولایت مرجو لسلی تخنا وروده محمد شاه انا ما دا وکاله شي ریس کور انا در کور شوی دي کنجوش کاله ما لري تور سین من کته جوان دي د پلان نم لم صفا خون دي ما شو زون نم دا ور شهر او بل د بل ور نم دا شهر کار شو کی ته پاره ما نه لري یا د خپل ما جا غو دي نو لطفا نم احوال دي مخلي فلان شنو دو المسره سما شو نسی سفر و سفر څنګه تلور دوا نه سفر دوا شماره تکراروم سفر و سفر څنګه تلور دوا څنګه نه سفر دوا زادې دې دې خرخون څنګه دا هېره سما پیغام په وار وار نه شي چې تر څو موږ مشکل حل شي نو مخنه جاي کوم. سلام علیکم
شورور موږ د یلمن ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوو. زموږ یو ورور ورکتی په ایران کې دی خو معلومات نه سه د ایران څخه نه درک دی معلومات نه سه ورور او د مرګ هوازای هم راغلی ده. زه دغه غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات بلال باز په نامه دی د سمد کازی دی د باغران د ولسوالۍ دی وره هر چاته کچیر دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیر دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دي موږ ته زنګ ووهي صفر دوا بیا صفر دوا بیا اته پنځه بیا صفر دوا بیا اته بیا اوه بیا یوه شماره تکراروم بیا صفر دوا صفر دوا اته پنځه صفر دوا اته اوه دا د واټساپ شماره ده صفر اوه صفر اته صفر نه درې یو پنځه یو دا د واتساپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد کندهار څخه یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې هغه لیونی دی د کورنه دره کړي هغه زما ورور دی نو زما وخت دا سړی زنګ را ووهي اوس خو مر لمبر نه دی ثبت کړي صفر اووه سوه یو دېرش اووه پنځوس دونې دي شماره بیا صفر اووه سوه یو دېرش اووه پنځوس دونې دي دا غرور دي او ما ته زنګ ووهي انشاءالله زه به خپل ورځ تسلیم کړم.
هلو السلام علیکم. د هلمند نه اړیکه درسره نیولې ده. ما یو ورور ده د خاوله په نامه ده که هر څه موندلی یاست چېرې درک لري دا اته کاله کېږي نه درکه ده پر دغه شماره زنګ ووهي صفر اووه صفر څلور نهه سوه شپږ شپېته اته سوه اته اتیا نه سوه شپږ شپېته اته سوه اته اویا صفر اووه صفر څلور نهه سوه شپږ شپېته اته سوه اته اویا خدای پام.
قدرمن اوریدونکو د دې اونۍ لپاره د ورکوسو عزیزانو په هکله ستاسو د نن ورځې پیغامونه همدومره وه. خو مخکې تر دې چې ستاسو سره خدای پاماني وکړم په دې اخره شیبه کې موږ ته د یو اوریدونکي لخوا د کوم پیدا سوي کس په هکله یو پیغام راورسېدی چې هغه به هم په ګډه سره واورو او تر هغه وروسته زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښې شېبې غواړم. مختمو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو بدر درنا کہ درمن اردن کو سینہ سے جوڑ بخیر شرا سے دیگر وقت نیک مرغ احمد رحمت خادم دے ہجمن دولت او اشیر ول سوالی او دکار تک سن انتخاب مر سن کہ اوقات دا وقت نما تقریبا داشل دیش کال کی چ وسیر نو کہ ہر منن مسلمان اور نو زما سے پترش میرا بنیاد کہ ونی زما دچ کنے شمیرا بس پر و
یو تلور دوا اتا یو نه تلفون شورا دځوان سپر وسو و یو سره دوتل وشت اتا سونلس نو دا ډیر وخت هیڅ پټه غسمه کده وسیج اصل کده وای زده یرات ولر د شندو سولې د خار د کلی مته کې نفس د داوت په نام باندې شورا دځوان د تام سپر و سپر و یو تلور دوا اتا یو نه وسلام جام د دتر ټول قدمونه رښت سلامونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000223 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15.